tisteu pambe se kel mande de mon fain de mind de tibi se wada parte di de mon yauna sal makamal de se wada parte se wada wo sam ke cerita de taliban hukumat pade ban khumam yakini ke cerita taliban de taliban hukumat fain de ta hinjuno ta de talim aw de kar zamina barabara nakri aw haq aw tawar nakri inshallah to nadewal wait kala da hukumat nakri de aw de hukumat de khatme dalo waqt ra nis dikige pade khatar bane یعنی بار بار رسانے کی گرو چھ وے خدای چھ تا پکار سی نو بے پیرا چھ پکئی کنا نو دیم جان تا خدای پکار کڑے دا او دا دین جی نو دے تعلیم دے مخنوی پ خاطر وانے کی دے چھ تا دا حالت دوام ول دی دی حکومت ان دے دوام نہ کئی خو پدہ وتا سارا دین نہ یا نہ سل بیا بی سوا دا پات کی دی دے من اکثر مائن دے من خوائن دے من اولادونا دے دی تعلیم ہا تے دی تعلیم وقت دا وقت تر تزای کی دی نو خواهشم ډیر زیات د طالبانو نه طالب ورونو نه دا ده چې خویندو ته حق ورکوي د خویندو تعلیم حق مه صرف کوئ که چېرته د تعلیم حق کې صرف شي د دې سره د یو تعلیم یافته مور سره چې دا یو مملکت جوړېږي یو ولایت جوړېږي د تعلیم د دې سره زمونږ ټول مملکت خرابېږي طالبان په دې ښه پوهېږي چې هغوی د تعلیم باندې د ملک بیس تعداد او اساس خرابېږي نو ځکه غواړي زمونږ د مملکت هغه بیس خراب کړي
مننه اغلی الکوزی اغلی روحیه فضلی ستاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې کله چې د سولې پروسه روانه و هغه مهال د جمهوری حکومت د طالبانو سره د خبرو پر مهال د سولې د پروسې پر مهال غوښتنه کړې و چې طالبان دې اورباند وکړي خو طالبانو دا کار و نه کړ او جګړه روانه وساتله د دې ترڅنګ د دې پرځای چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او د سولې او موافقه ته سره ورسیږي دوی له امریکا سره مذاکرات وکړل دوی که څه هم افغان حکومت د دوی ډیر شرطونه ومنل په د دې خبرې په شمول چې د دوی 15,000 بندیان ورخوشي کړل په دې هله او تمه چې کداسي طالبان به اورباند وکړي یا به د سولې موافقه وکړي خدا کار ونسو آیا فکر کوي چې طالبان اوس هم په همدې باور دي چې کدوې پر خپل دریز باندې کلک پاته سی او هیڅ یو څه تعامل ونه کړی او یو څه ورتیر نسی نړیوال به دوی ته بیا هم همغه سی لکه تیر ځل چې د دوی سر امریکا موافقه وکړه دا ځل به بیا هم دوی په رسمیت وپیژني او د دوی خبره به ومنل سی د دې پر ځای چې له دوی څخه په بدل کې د نړیوال ټولنې د برخه جوړېدو هغه میارو و غشتلسی
بالکل انداز دا لکه څنګه چې دوی مخکې 15 کاله حکومت کې تاسو یادونه وکړه کوم تاریخوال چې دوی د خوځو په مقابل کې کولو لاول څخه دوی انداز دوام لرلو دي یاد کړونه او بل اخر دغه کوم تړون چې دوی د تعهد چې کوم د امریکا سره د ولاسي کړولو هغه کچیر ته دوی د خوځو د انجنونو د دروازې د تعلیم انداز بند وساتي فکر نکوم چې هغه حکومت کومه پریکړه دوی سره او یا کومه هغه باور چې کوم باید دوی دوه یوادونو د ترمنځ دی او تعهد پاره باندې ووسی فکر نکوم چې دا د هغه ورسره ومني ځکه چې دوی یو ځل یادونه مخکې کړی و چې مونږ اوربند وکړ بیا غي نور سره هغه اوربند هم دوی خپل کومه هغه چې د خپل ځان باندې وانه خست او بل اخر باندې دوی کچې ته دغه حالت دوی د رسمي جنډن مورود کې د خزو دروازې د مکتبونو او د خنځو دروازې په ځان باندې د پرمخ باندې بندوي نو دوی دا یو ډول بی باوري د نور د بی باوري د چې هیڅ یو هیواد یوازې په امریکا نه هیڅ یو هیواد په دوی باندې په هیڅ کوم برخه کې به دوی سره تعهد ونه کړي ځکه چې کوم ځکه چې باور وجودونه لري دوی یو ځل خپل په خبره څخه تیر شو دوی بار بار باندې غلطي تکرارول سره هیڅ رسمي پیژندنه مورد بیا دوی ته نه مطرح کیږي اصلا دوی چې د لپاره چې غواړي رسمي پیژندنه موضوع مطرح کړي نو هغه لپاره ډېر داسې نور سیاسي لارې شته چې دوی د ذکر مورد خپل سیاسي اړخ ته کش کړی دی نو دا رسمي پیژندنه چې کوم دی دوی امریکا سره چې کوم دغه تعهد لاسلیک هغه اصلا هغه دی باور درلود چې ممکن دوی هغه 15 کاله چې دوی کوم حکومت وکړ شاید هغه داسې تغییر کړی اوسي مګر هغه ذهنیتونه د دوی لاول څخه هغه تیارول نترو سفوري نو کچې ته دوی دغه سې کارونه د خود پر بشري حقوق پر وړاندې باندې د خود دروازې هرڅ بندوي نو ممکن دغه ورسره هیڅ کوم تعهد ونه کړی
مننه اغلی فضلی. اغلی سحر استاس څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد د حقیقي خبرې په اړه باندې پوښتنه کول غواړم چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ویلي و چې دا ډاډه نه ده چې طالبان به څه وخت خپل جدي اقداماتو کې بدلون راولي، خو تر هغه وروسته چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال افغانستان ته ولاړ، د بیا ویل چې طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي ورته ویلي دي چې پر داسې یو کړنلار باندې کار کوي چې لمخې به یې د بشري مرستو رسولو په ځینو برخو کې د ښځو ونډه اخیستو ته اجازه ورکړل سي. ستاسو په نظر آیا طالبان و نړیوالې ټولنې ته او پخپله همدغه ملګرو ملتونو ته ضد او نقیض جوابونه نه ورکوي چې هغه ښځې ویلي دي چې دا هیڅ یعنی هیله من نه ده چې د طالبانو تګلاره به بدله سي، خو دلته بیا دغه بل کس ته ویلي دي چې دوی پر یوه کړنلاره کار کوي؟
نو تاسو وکتل چې دا د نږدې دوه کلونه پوره کېدونکي دي چې دوی په دغه کړنلارو باندې لګیا دي کار کوي، دا څه رقم کړنلاره ده چې نه جوړیږي. تاسو وکتل چې په تیر شل کلنه دوره کې یا په شلو کلونو کې افغان نجونو د تعلیم په برخه کې ډېر ښې لاسته راوړنې درلودې، په ډېرو سختو کلتوري شرایطو کې دوی ډېر ښې علمي وړتیاوې وښودلې او همدارنګه په مختلفو تعلیمي برخو کې دوی ډېرې ښې ځلیدلې دي، ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. که موږ او تاسې له نړۍ پرته خپلې ټولنې او فرهنګ ته هم یوه کتنه وکړو، تاسې وګورئ چې تعلیم زموږ په ټولنه کې شرعي او هم ټولنیز جواز لري. اسلام په خپله وایي چې تعلیم په ښځو او په نارینهو باندې فرض دی، خو طالبان بیا وایي چې د ښځو تعلیم ناجایزه دی او دوی خلک په دې باندې تورنوي چې خپل خلک یا خپل حتی کورنۍ او پلرونه دوی نه پریږدي چې د دوی لورګانې یا د دوی نجونه تعلیم وکړي یا زده کړې وکړي، چې دا هیڅ یو شرعي دلیل کېدلی نه شي او همدارنګه هیڅ یو 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 قناعت کوونکې خبره هم نه ده. دا تل همدا تورونه لګولي دي چې کلتوري محدودیتونه او د شرایطو نه برابرېدل د نجونو د تعلیم د بندولو لامل شوی دی، او بلکې حقیقت کې داسې نه ده. تاسې وکتل چې په تیرو شلو کلونو کې چې د نجونو ښوونځي او د هلکانو ښوونځي سره جلا او په پوهنتونونو کې دوی ته ډېر ښه د زده کړو چاپېریال مساعد و، د نجونو لپاره ډېر ښه ځانګړي ټولګي جوړ شوي وو چې الکانو جدا او جنکو جدا ته درس ویلي. افغانستان چې خپل یو سنتي ټولنه ده، هیڅ افغان پلار به تاسو وګورئ چې له کوره بهر نجلۍ ته اجازه ورنه کړي که چېرته هغوی په دې باندې وپوهېږي چې په شرعي او اخلاقي لحاظ د دوی نجونې یا د دوی اولادونه یا لورګانې خوندي نه وي. په میلیونونو جنکۍ ښوونځیو ته تللې، همدارنګه په زرګونو نجونې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي. دا یوازې په ښار کې نه وي، بلکې په لرو پرتو سیمو کې وي، په هغه کلیو کې وي چې تاسې هېڅ فکر هم نشو کولی چې جنکۍ هلته زده کړو ته تللې، درس یې ویلې، تعلیم یې کوو. حتی تاسې کتل چې زیاتره کورنیو په خپله دوی ته ترانسپورتي اسانتیاوې مساعدې کړې وي. اوس چې طالبان په خپله د زده کړو معنی دي یا مخالفت کوي او دوی په خپله دغه بندیزونه اعلان کړي دي، نو دا خاص یو پلمه ده. تاسې په دې باندې پوهېږئ دا څه رقم کړنلاره ده؟ دا نه جوړېږي، دا د دوه کاله پوره کېدونکي دي. نور څه رقم کړنلاره، نور څه رقم دلیلونه خلک تاسې ته وړاندې کړي چې تاسې وشي کولی دی په هماغې اساس باندې؟ که حجاب ووایي، حجاب نجونو مراد کوو، که مثلا هغه کوم اسلامي ارزښتونه چې تاسې وایئ چې اسلامي ارزښتونه یې په پام کې نه نیول او په نجونو باندې مونږ په پاک نجونو باندې دوی تور پورې کړ، په پوهنتونونو کې په مکاتبو کې دوی تور پورې کړ چې هلته دوی رقم رقم یعنی عملونه سرته رسو، حتی تر دې پورې چې دوی ټابلیټ کاروو، دا کاروو، دا کوو، چې دا هسې یوه بهانه ده چې دوی کوو. نو تاسې مهرباني وکړئ اوس راشئ، اوس یوه کړنلاره چې تاسو دا څه رقم کړنلاره ده چې تر اوسه پورې جوړېږي نه، دوه کاله د خدای لپاره تیر شول، تر اوسه د دوی هغه کړنلاره نه بشپړېږي. نو دا خاصې بهانه ده. ملالۍ جانې تم پوهېږي، زم پوهېږم او همدارنګه ولس ټول په دې باندې پوهېږي چې دوی اوس څه رقم دا د ښځو د تعلیم خبره واخلي په یو سیاسي موضوع باندې بدله کړي. ځکه ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې نړۍ د ښځو حقونو ته پاملرنه کړې ده، نو دوی په همدغه برخه کې دوی استفاده کوي د دغې برخې نه. نو زه فکر کوم که طالبان وغواړي چې په دې برخه کې دوی ګټو کې دوی ګټ نه کوي بلکې تاوان کوي. دوی په خپل هغه اعتبار نورم له لاسه ورکوي. تاسې وکتل چې په 1995 کې چې دوی کله افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړه په هغه وخت کې دوی د ښځو سره دغسې تعامل کړی و. له هغې وروسته چې کله اوس په 2020 کال کې په افغانستان کې دوی واکمنی ترلاسه کړه دوی په خپلو هېڅ وعدې باندې ونه درېدل او همدا یادونه کوله په خپلو مذاکراتو کې ویلي چې موږ به د ښځو حقونو ته په هر ډول په هر رقم چې کېږي موږ به درناوی کوو. ولې متاسفانه چې افغانستان کې د دوی لومړنی کار د ښځو هر ډول حق ترې اخیستل و.
مننه اغلی سحر. اغلی خاطره الکوزی، تاسو واوریدل چې اغلی سحر وویل وای دا یو پلمه ده چې طالبانو جوړه کړې ده چې ښځې درس او تعلیم ته نه پرېږدي او کار ته نه پرېږدي. تاسو په نظر کله چې طالبانو د نړیوالو موسسو او د دولتي او د غیر دولتي موسسو پر کارکونکو پر ښځینه کارکونکو باندې بندیز ولګاوه، ښځینه کارکونکو ته وویل چې تاسو نور نه سئ تلای کار ته، د دې په نتیجه کې یو شمیر سو خپل فعالیتونه ودرول او هغه افغانان چې د لوږې سره مخامخ و، د فقر او قحطۍ سره مخامخ و، هغوی نور هم ودې ستونزې تورټیل وهل سول. ایا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه طالبانو په لوی لاس نور هم پراخه کړه او پر افغانستان باندې لوږه راوسته؟
بله شکه، بله شکه. هغه مې سهار د خبرو مطابقت باید ووایم چې طالبان نه غواړي چې دغه مملکت دغه افغانستان پرمختګ وکړي. د دوی هدف دا نه ده چې زموږ د وطن د پرمختګ وکړي، د دوی هدف دا ده چې موږ او تاسو له پښونه وغورځي. نو دا موږ هر یوه ښځه چې ده دا هر یوه ښځه د یوې کور سرپرسته ده، یعنی اکثره دغه نارینه ما لیدلي دي چې د هغوی دغه ښځو ښځې کار کوي او مېرمنې په تعصب باندې وظیفې نه لري. افغانستان کې د کار شرایط ډېر سخت دي او ډېر مشکل لري چې وظیفه په ډېر مشکل باندې پیدا کېږي. نو دوی هغه کار وکړه چې د هر یو فامیل د روزي مخنیوی وکړه. هغه فامیل کېدای شي یو ښځه، یو فامیل، یو مېړه، یو خواښ، یو کسر، یو شپږو اولاده ساتي. نو د هغوی په روزي کې مطلق یعنی مجبور دغه فامیل پاتې دي، یا په غلا باندې لاس کوري شي، یا فرض مثال یا غلط کار باندې لاس کوري کې. تر اوسه که چېرته دغې فامیل صحیح کار هم کاوه، حلال رزق ځان ته راسته راوړو، خو اوس مجبوره کېږي. که چېرته مجبوره شي، مجبور دي چې په یو غلط کار باندې لاس کوري کې. نو طالبان نه غواړي چې زمونږ وطن د پرمختګ وکړي. د فقر زمینه پکې ډېره شوه، بېکاري پکې ډېره شوه، بدبختي پکې ډېره شوه. نو په دغه اساس باندې زمونږ خلک مجبوره کېږي، انسان مجبوره کېږي چې په د خپل اولاد لپاره، د خپل فامیل لپاره، له هر ځای نه چې طالبان خو په دې فکر دي چې ښځې دې په کور کې کار دې نه کوي، خو په دې فکر باندې نه دي چې دغه ښځه خو اولادونه لري، کورنۍ لري، نفقه ورباندې چې کمیړه لري. بعضې د اکثره زمونږ خویندې داسې دي چې موږ افغانستان یو غمځپلی مملکت ده، یو جنګځپلی ده. اکثر خپل مېړونه د لاسه ورکړي دي، کونډې دي، د کور سرپرستي مکمل دوی ته پاتې ده. دوی مجبور دي کار وکړي. که چېرته دوی نه دی کار حق واخیستل شي، نو دوی مجبور دي څه شی به وکړي؟ ماشومان یې لولې ګندي مجبور دي یو غلط کار باندې لاس پورې کړي. نو طالبان ښه په دې پوهېږي، خو داسې ده چې هغوی غواړي چې زمونږ دا د وطن حالات نور هم خراب کړي او خلک ځان ته مجبور کړي او د خلکو د مجبوریت نه استفاده وکړي.
مننه اغلی روحیه فضلی. تاسو ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې خبري یادونه وکړم چې تر دوی اونۍ زیاته موده وړاندې دوی وویل چې یو ټیم یې ګمارلې دي چې له افغانانو سره د طالبانو چلند و ارزوي او لمخې به دوی له طالبانو سره خپل د تعامل کړنلار روښانه کړي. ستاسو په نظر آیا داسې امکان لري چې امریکا به اوس له دې وروسته پر طالبانو باندې کوم یعنی د فشار ټکی ولري چې ور باندې وایي کاروي؟ ځکه چې تر اوسه پورې خو طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي او که دغه بشری مرستې قاطع سي دا خو افغانانو ته ستونزه جوړوي، کېدای شي طالبان دومره ورڅخه اغیزمن نه سي.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو وویل، د فشار ټکی تاسو یادونه وکړله. که چېرته اوس امریکا لپاره یوازنۍ د فشار نقطه چې کوم ده د طالبانو لپاره، هغه د ښځو د حقوقو یادونه ده. یا د خوندیو کوم چې د خوندیو دروازې په دی باندې بند کړی دی. د دې یادونه ده کېدای شي چې دغه کومه ډله چې دوی امریکایانو د طالبان سره د تعهد مواردو کې دغه کړې ده جوړه کړې ده، نو کېدای شي چې دغه ډله که چېرته دوی په موافقې ته ورسیږي نو هېڅ ډول کوم د فشار نقطه به هم موجوده نه اوسي. په داسې حال کې چې امریکا د هېڅکله هم د ښځو پر خلاف باندې کوم د ممانعت د تعلیم پر وړاندې نه ښایي، ځکه چې هغوی د خپل ځکه هغوی پوهېږي چې کوم ډول کارونه چې ښځې او مېرمنې کولی شي نو ممکن په سړی ونهشي کولی. او نو په همدې مورد کې چې دغه کومه ډله ده او دا طالبان نوموړي چارواکي دوی که چېرته دوی په خپلو منځونو کې تعهد وکړي نو که چېرته طالبان دا ورسره ومني نو دغه مورد کې ممکن امکان شته دی چې دغه موضوع حل شي، او که چېرته دوی طالبان بیا هم دغه د زده کړې موضوع بیا هم د رسمیت پېژندنې په مورد پورې تړي او بیا هم دا سیاسي اړخو ته ورکوي نو امکان یې نشته دی چې هېڅ کومه هغه یوه ډله چې کومه امریکا او پوس هم جوړه کړې وسپاره ممکن دا هم له منځه لاړه شي. دا خو په ښکاره ډول بیا داسې کېږي چې لکه طالبان چې په خپل لاس باندې خپل هېواد نور هم نوموړی افغانستان خرابولو ته دغه کې کله چې یو نظام یا کوم نظام چې دی د بل هېواد په ویناو سره خپل د هېواد مخې طبیعي هغه نظام هېڅکله پیدا نه پاتې کېږي او په دې هم نه پوهېږي بیا چې په چا سره په کوم مواردو کې تعهد وکړي. نو کله چې افغانستان نوموړي طالبان چې ورکې خپل نظام نظام پکې موجود دی دوی د پاکستان په ویناو سره که چېرته دا همداسې خپل خبرو خپلو کارونو ته فالسوي ته دا ادامه ورکړي ممکن چې امریکا خپل کومه مرسته چې ورسره یا اراده یې کړې ده یا کومه مرسته چې ورته کومې ډلې چې جوړوي ممکن دا هم ورته خلاص واخلي، ځکه چې دغه نوموړی یو هېواد چې کوم نظام جوړوي دا باید خپل په خپلو پښو باندې ولاړ اوسي، نه دا چې د بل هېواد ملاتړ په وینا سره خپل د هېواد هر څه مخې ته بیایا. نو دا خو یو ډول غیر قانوني غیر اصولي کار دی چې ته د بل چا په وینا سره د ښځو په انجونو ښځو باندې مکاتب او پوهنتونونه بندوه، نو ممکن چې امریکا په دغه مورد کې ورسره هېڅ کوم تعهد بیا ونه کړي.
مننه آغلی فضلی. آغلی سحر، د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان نید پرایس ویلی دی چې پر شوزو او پتیره بیا پر انجونو باندې د بندیزونه د دوی لپاره د منلو وړ نه دی او امریکا به پر طالبانو د فشار په راوستلو سره هڅه وکړي چې دا پریکړه لغوه سي. ستاسو په نظر امریکا څنګه پر طالبانو باندې فشار راوستلای سي؟
د کچیرته مثلا امریکا وغواړي په طالبانو باندې فشار راولي یو دا چې د رسمیت پیژندلو هغه ده چې دوی د هېڅ کلم په رسمیت نه پیژني، ځکه د طالبانو ټول هدف دا دی، اصلي هدف یې دا دی چې دوی باید په امریکا کچیرته امریکا نن وغواړي طالبان په رسمیت وپېژندل شي یا وپېژني ټوله نړۍ دې ته اماده ده چې پر رسمیت وپیژني، او د طالبانو یوازنی هدف هم دا دی چې دوی پر رسمیت وپیژندل شي، ځکه خو د ښځو موضوعات ډیر کلک نیولي او هر محدودیت چې لګول کیږي په ښځو باندې دوی لګوي او دوی پوهیږي په دې باندې چې نړیواله ټولنه امریکا او همدارنګه دي ته ورته نور ټول هیوادونه چې دي دوی د ښځو د حقونو تامینول غواړي. نو که چېرته امریکا یا مثلا نړیواله ټولنه غواړي چې په طالبانو باندې فشار راولي دوی د هیڅ کله دا هڅه نه کوي، زما په نظر باندې دوی په رسمیت نه پیژني، ځکه دا یو ښه لاره دی لپاره چې دوی د ښځو حقونو غوښتونکي دي او همدا نارې دا وهي چې موږ د ښځو حقونه غواړو، همدغه لاره دې ونیسي، همدغه لاره دې تعقیب کړي او همدغه موضوع دوی کلکه کړي، پس د هغې نه بیا طالبان دې ته مجبوریږي چې نور نړیواله ټولنه دې ته آماده ده چې موږ په رسمیت وپېژندي، نو هغوی بیا یو څه به په دغه موضوع کې دوی خوشبیني وښایي، یو څه به راسس شي تر څو وکولی شي د ښځو کوم حقونه چې دي تر ټولو مهم د تعلیم حق دی هغه باید ورته ورکړل شي. نو زه فکر کوم تر ټولو ښه لاره به همدا وي.
مننه آغلی الکوزی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی امینه محمد په خپل خبرو کې ویلي وو چې د اسلامي همکاریو سازمان د استازو په ګډون به دوه سیمه ییز پلاوی د راتلونکو مارچ میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته لاړ سي او د شوزو د زده کړو او کار د حق په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. ستاسو په نظر آیا دغه پلاوی چې افغانستان ته به ولاړ سي او د اسلامي همکاریو سازمان استازي په پکښ ګډون کوي د دې نورو غوندو په پر طلبه څومره توپیر ولري تاسو په نظر دا به څومره اغیزمن وي چې ځکه چې تر اوسه پورې ډیرو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي دغه دوی غونډې به څومره د دوه پلاوی به څومره تغییر راولي آیا کوم فرق به راولي کنه
موږ ډیر دې ته خوشبینه یاستو ځکه چې موږ مارک نشته ته ډیر خوشبینه یاستو چې دوی راځي موږ امید او توقع دا ده چې کېدای شي طالبان ومني او الله پر دې چې طالبان ومني خو طالبانو د ما په نظر باندې د ما خپل هغه شخصي کوم نظر چې دم دوی د جمهوریت په وخت کې تاسو معلومه ده دوی ډېرې وعده وکړې خو په خپلو وعدو باندې وفا ونه کړه دوی ویلې چې موږ به د ښځو تعلیم د ښځو د حقوقو مخالف نه یاستو بیا هم چې طالبان کله راغله اول نه تر شپږمه پورې دوی د مکاتبو مخنیوی وکړ صرف د نجونو دپاره البته نو بیا هم خلکو دونه مخالفت ونه کاوه ځکه دوی ویلې چې موږ غواړو هغوی ته یو مناسب پلان جوړ کړو یوه طرحه جوړ کړو مکاتب بېرته شروع کړو نو خوا کې دوی د دوی په دې پلان او طرحې باندې کار کوو چې د پوهنتونونو مخه څنګه ونیسي نو په خوا کې د نجونو د تعلیم د تحصیل حق مور نه واخیسته نو دا د مارچ میاشتې دغه کوم میټینګ چې د دې تمنګار چې د طالبانو سره کېږي د ملګرو ملتونو د سازمان او طالبان ترمنځ کېږي دې تمنګ ډېر خوشبینه یاست چې کېدای شي طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي نو امید الله تعالی لرو چې طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي خو بیا موږ زه کوم شخصي نظر دې لرم طالبان هیڅکله د دې فیصلې نه تیرېدونکي نه دي چې دوی د نجونو حق ورته ورکړي دوی د نجونو په خلاف باندې دي او دوی ته دا یو سیاسي لوبه او د دې نه په استفاده دي ډېرو غټو پلانونو ته ځان رسوي نو الله پاک دې چې د نجونو حق خلق نشي او دا یو سیاسي غونډه نشي یو سیاسي لوبه نشي د موږ تاسو نجونو مظلومي دي چې د دې د تعلیم حق ورنوانه خپل شي
مننه اغلی روحیه فضلی ستاسو په نظر دغه دراتلونکو مارچ میاشتې کې چې دوه دانی د اسلامي همکاري سازمان د استازو دوه پلاوی افغانستان ته بولارسي تاسو لدې غوندو څخه څه تمه لري د یو افغان شذې په توګه او آیا فکر کوي چې دا ځل به کوم فرق وکړي کنه کوم تغییر به راسي که به هغه ست طالبان پر خپل خبره ټینګ پاتسي
دا چې طالبان وایي چې په انجینې په حجاب نه کوم پاتونه چې باندې کلاو مکاتب دروازې چې باندې کړلې دوی دا دلایل چې څه هم معقول نه ول وړاندې کړل چې د حجاب نه مراد ټول اخلاقي فساد موجود و دې لپاره دا یو بهترینه ممکنه بهترینه غونډه کېدلی شي ځکه چې هلته کوم اسلامي همکاران چې کوم راضي دې لپاره کېدلی شي داسې معقول دلیلونه وړاندې کړي چې کوم فساد کې واقعاً هم اول خو شتون لارو لوک فاتونو او په مکاتبو کې ځکه چې هلته رسمي ځای دی او داسې فساد لپاره کومه زمينه مساعده نه و کچې ته بیا هم د دوی په وینا سره داسې کوم څه ول نو دې ته به دا معلومه شي چې په کچې ته وو سی هم نو دې لپاره نورې لارې شته چې دا نورې لارې هم شته چې دوی د دې هر څه مخه ونیول شي خو دې ممکن هغه دوه پلاو طرف چې کوم دی هغه اورلا شي دوی ته قناعت ورکړي چې کچې ته واقعا هم لستاتې هدف دا او چې دغه فساد یا دغه کوم څه چې تاسو د لایل وړاندې کړی د مکاتب او د پاتنل بندول لپاره کچې ته واقعا هم دا خبر اوسي نو دغه لپاره نورې لارې چارې شته چې تاسو به خونې سي که څه هم ایست د افغانستان کې داسې زمينه نه د مسالې شو هیڅ کوم مکتب هیڅ کوم پانسل کار خصوصي دي په دولتي دي چې د پدغه ډول کوم دلیل نه چې د حجاب د مورد یادونه کړې ده او همدارنګه د خلقي فساد یادونه دي کړې ده دا اصلا زمينه نشته ده خو دوی دلایل وړاندې کوي چې د پدغه فساد باندې موږ د مکاتب بند کړل تر څو د اخلاقي فساد څخه موږ مخنیوي وکړو خو کېدای شي چې دا کوم غونډه د دې تمن ډیر په واقعي رم لمن یو چې کېدای شي چې دا څه تغییر دوی اراده کوم پالیسی چې دوی لري ممکن چې یو څه تغییر پکې راشي خو تر دې ته هدف پوري دوی چې کوم هغه تیار ذهنیت چې کوم لري نو خوري دی وکړي چې دوی هغه تغییر شې دي سره او هغه کوم دوه لورې چې کوم دي هغه ورته داسې یو دلایل او داسې معقول څو وړاندې کړي چې دوی خپل ځې پرې څه تیر شي
ډیره مننه اغلی نفیسه سحر ستاس څخه به پښتنه وکم چې ک د افغان شوزو څخه مشوره وسی چې د دوی غشتنی لکه یو دوا درې څلور دومره یا د دوی اومده غشتنی څه دي ل طالبانو څخه چې دوی ته کوم مسائل مطرح دي کومې ستونزې سره مخامخ دي چې هغه باید حل سي. ستاسو په نظر افغان ښځې به دغو استازو ته څه ووایي؟
زه فکر کوم چې زمونږ د وطن د روښانه راتلونکي لپاره د ځوان نسل په سالمه روزنه خوونه کې ده کنه، یعنی چې موږ کومه غادي وطن راتلونکي یا پرمختګ وینو هغه د ځوان نسل په تعلیم کې ده، په زده کړه کې ده، چې دا د ټولو ښځو غوښتنه ده. زما په نظر زه فکر کوم چې ځکه زه خپله یوه ښځه یم او دا غواړم چې زما د ټولنې یوه ښځه دي هغه درس ووایي، هغه د تعلیم وکړي، هغه د خپل حقونو څخه برخمنه شي. ځکه د نجونو تعلیم څو ځله د هلکانو له تعلیم څخه ګټور دی. که د ورځې شل کانالونه او بندونه هم پرانیزئ، تر هغو مو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې وي، هېڅکله به دغه ولس یا دغه د افغانستان کوم نسل چې ده هېڅکله به اسلامي امارت ته د یو نظام په سترګه ونه ګوري. همدارنګه اوسنیو حاکمانو ته باید یادونه وکړو، لکه څرنګه چې یو کور بې ښځې نیمګړی دی، همداسې یوه ټولنه د ښځې له نشتون څخه نیمګړې ده. د ټولو ښځو غوښتنه همدا ده چې دوی ته باید په دولت کې د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق ورکړل شي، د تحصیل حق ورکړل شي. ځکه دا ټولنه بې ښځې نیمګړې ده او نشي کېدلی چې بې ښځې دغه ټولنه مخته لاړه شي. نو خدای دې وکړي چې طالب چارواکي دا درک کړي او طالب چارواکي هغه کوم خپلې غوښتنې چې لري له هغوی څخه تیر شي او دغه ښځو ته چې دوی په تیرو څلوېښتو کلونو کې باید زه ووایم چې دوی تعلیم وکړه، زده کړې وکړي، دوی شپه ورځ خپله یوه کړه، سره له دې چې موږ په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه ډیر زیات لرو، ولې دوی بیا هم د هغه زنځیرونه هغه کړی دوی ماتې کړې، مګر دوی لاړ درس یې ویل، تعلیم یې وکړ او دوی خپل هغه هیلو ته ځانونه ورسول. ولې متاسفانه چې یو ځل بیا د دې اسلامي امارت په راتلو سره، باید د طالبانو په راتلو سره، د دوی هغه ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې. زه په خپل باید یادونه وکړم چې زه په خپل په ننګرهار کې او همدارنګه په کابل کې څو ټولګي ما جوړ کړی دي د ښځو لپاره. هغه خويندې چې هغه د شپږم ټولګي پورته دوی ته نور اجازه نه واچ، دوی درس تلاړي شي یا مکاتب یا ښوونځي تلاړي شي، ما په خپل څو ټولګي ورته جوړ کړی دي په ننګرهار او په کابل کې، چې هغه ته مې استادان نیولې دي، چې هغه په ډیر کم معاش باندې یا په ډیرو کم پیسو باندې دوی هغه ته درس ورکوي او د شپږم ټولګي نه پورته دوی ورته کتابونه اخیستي دي او هغه ورته هر ورځ دوی په خپل وخت باندې راځي. خو سره د دې دومره محدودیتونو بیا هم چې مشکلات ډیر زیات وو، هر ورځ دوی ته تهدیدونه وو، ولې بیا هم دوی خپل درس ته په ډیره مینه راځي او دوی غواړي چې دوام ورکړي ورته. زما هم دومره وسه کېدله چې زه مې د خپلو خویندو لپاره وکړم، د راتلونکي لپاره هم زه دا غواړم. خو دا د دولت مسؤلیت دی، دا د دولت وجیبه ده چې دوی باید خپل ولس ته د زده کړو حق ورکړي، د تعلیم زمینه ورته مساعده کړي. دا د خلکو کار نه دی، ولې سره د دې بیا هم یعنی یوه ښځه د یوې ښځې په درد باندې ډیر ښه پوهیږي. مثلا په افغانستان کې تاسو وکتل چې ډېرې نجونې بیچارهګانې په سترو سترګو له پوهنتون څخه وشه د سویله مکاتب د دروازو څخه یو شړل شي، مګر زه دا درک لرم، زه د وی خور په درد باندې ډیره ښه پویږم. دا اوس زه په خپل حق باندې پویږم چې زه په اسلام کې، زه په قانون کې کوم حق لرم. دغه یو ښځه یو جلی چې سبا ورځ د افغانستان راتلونکي د دوی په لاس کې ده، هغه په خپل ټولو حقونو باندې پوهیږي. او زما وړاندیز دا ده چې نور دغه بندیزونه، دغه څه محدودیتونه چې دوی لګولي دي، دا د نور ایسته کې د ښځو پر وړاندې دوی ته د حق ورکړي، هم په دولت کې، هم په کار کې، هم په تعلیم کې، هم په هره برخه کې دوی ته حق ورکړي، ترڅو دوی وکولی شي چې د اسلام د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم کې او د خدای او د رسول د وړاندې روز مخکې کېږي، او چې خدای جل جلاله چې خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم امر کړی چې اقرا یا تاسو ولوله دوی ته هم باید دغه حق ورکړي.
مننه ډیره ډیره مننه اوریدونکو. د نور بس د خبرونی وخت پای ته رسیدل. ل خپل دروس رو ملمنو اغلی نفیسه سهار، خاطر الکوزی او روحیه فضلی څخه په ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.